مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه میومنه ز بشیر گواخیم او تاسو د شپږو بجو په دې خبرونه کې هرکلی ویم. ل شپږو څخه تر وو بجو په دې غړی کې تاسو بیل بیل ریپورتونه وړاندې کوو، ځکه چې دا خبري غړی ده نو هیله ده چې تر پای را سره پات شي او ځان په تازه حالاتو باندې خبر کې فلمړی بعد د دې خبرونو وره. په بلوچستان کې ځانمرګي برید لږ تر لږه نهه پولیس وژلی دي. د لکی مروت خلکو له دوو اونیو راهیسې بند انټرنیټ بحالولو غوښتنه کړې ده. په افغانستان کې نن پوهنتونونه شروع شول، خو د طالبانو د بندیز له کبله نجونو ته د ورتګ اجازه پکې نشته. د خبرونو تفصیل په بلوچستان کې چارواکي وایي نن په سیوای کې شوي هغه ځانمرګي برید پړه پلټنې کوي چې نه پولیس یې ووژل او اته یې زخمیان کړل. د سیوای د پولیسو مشر یوسف کریم بنګر رسنیو ته ویلي چې لومړني معلومات ښیي چې یو ناڅرګند وسلوال خپل چاودیدونکو موادو بار موټرسایکل د بلوچستان کانسټیبلري له هغې لارې سره ټکر کړ چې له سیوای څخه کوټې ته روانه وه. د نوموړو په وینا زخمیان نږدې روغتونونو ته وړل شوي، خو د ډېرو حالت ښه نه دی. دا حمله په سیوی کې د ایوی میلې وروسته شوې ده. بنګر زیاته کړې چې دغه لارې له دې میلې تر پای ته رسیدو وروسته کوټې ته روانه وه او ټول پکې دویش پولیس پاره وو. تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې د دې حملې ذمواري نه ده منلې. د بلوچستان په ډیره بوګټي سیمه کې دوه میرمنې وژل شوې دي. د دې ځای مرستیال کمشنر رحمت بلوچ د مارچ په شپږمه مشال ریډیو ته وویل چې یو کور ته ناڅرګند وسلوال د شپې ننوتلي او پر ښځو یې ډزې کړې دي. د هغه په نا دوی د نامعلومو کسانو په خلاف مقدمه درج کړې ده او د ابتدایي معلوماتو تر مخه پیښه د ده په وینا د شخصي دښمنۍ کار ښکاري. داغه پهنا په دې اړه نورې پلټنې کیږي او مړی یې داغوی خپلو خپلوانو ته سپارلی دي. د خیبر پختونخوا په لکی مروت کې پر انټرنیټ د بندیز دوه اونۍ پوره شوې دي. ځایي اوسیدونکو له حکومته غوښتنه کړې چې انټرنیټ او موبایل فون سیګنل دې بحال کړي. یو ضعیف فعال شاکر بیټنی د مارچ په شپږمه مشال ریډیو ته وویل چې اوس دغلته امنیت بهتر شوی نو انټرنیټ باید بند پاتې نشي.
نن هفته کېږي چې دلته راته جوړي بخمله خوځای سیمخیل تاریخي او ټرایبل سب ډیویژن بیټنی سګی والی تر جاري خیل پورې دا موبایل نتورک او انټرنیټ لارې تړلې دي باندې سوي دي. دلته چې څومره خلک دي هغه زنانه دي چې خپل بچیان په بهر سکول شه دي یا بهر صبح کې دي ډیپیانې کوي تر سره رابطه نه کېږي.
د لکی مروت چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې انټرنیټ یې د ناامنۍ پیښو مخنیوي لپاره بند کړی و، خو اوس یې په ځینو سیمو کې اجازه ورکړې ده او پاتو سیمو ته به هم په مرحلهوار شکل ورکړل شي. د خیبر پختونخوا د بنو په بکخیلو کې خلکو د ناامنۍ پر ضد احتجاج کړی دی. احتجاج کوونکي د مارچ په پنځمه د بنو امیرامشاه ترمنځ په غزیدړی سړک راغونډ شوي وو او په خپله سیمه کې د امن پر ځای کېدو غوښتنه کوله. د احتجاج یو ګډونوال محمد نواز مشال ریډیو ته وویل چې دوی پر خپله خاوره نوره ترهګري نشي زغملی. د خلکو لاغ وروسته احتجاج کړی چې د بنو پولیسو په وینا پرون په بکخیلو کې په یو موټرسایکل کې د ایښول شوي بم په چاودنه کې یو کس وژل شو او دوه ژوبل شو. امنیتي چارواکي وایي دوی په سیمه کې د امن پر ځای ساتلو ته ژمن دي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي چې له نن څخه د پاکستان او امریکا ترمنځ په ترهګرۍ ضد د چارو دوه ورځنۍ خبرې اترې کیږي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت نن په یوه خبر پاڼه کې ویل چې دا دوه ورځنۍ خبرې اترې به دواړو خواوو ته موقع ورکړي چې د نظرونو تبادله وکړي او د ترهګرۍ ضد مبارزې په برخه کې خپلې تجربې او غوره کړنې شریکې کړي. دا بحث په داسې وخت کې کیږي چې د 2022 کال له اوړي راهیسې په پاکستان کې وسلوالې حملې زیاتې شوې دي. په افغانستان کې نن د نارینه زده کوونکو لپاره پوهنتونونه پرانستل شول. دوی تر هغه وروسته طالبانو تر اوسه پورې د نجونو پر لوړ زده کړو بندیز نه دی ختم کړی، نو له همدې کبله نن نجونې پوهنتونونو ته نه دي تللي. طالب وسوال ډلې د 2020 کال د اګست په 15مه کابل ونیو. دوی تر هغه وروسته پر ښځو یو شمېر بندیزونه لګولي دي. په دې محدودیتونو کې د ښځو پر کار کولو، له کوره بهر ته بغیر له نارینه محرم وتلو، له شپږم ټولګي پورته زده کړو او مخ نه ښکاره کول شامل دي. اروپایی ټولنه وایي تر اوسه یې له امریکا څخه داسې هیڅ ثبوت نه دی ترلاسه کړی چې ګواکې چین په اوکراین کې د جګړې لپاره روس ته وسلې ورکوي. دا خبره د اروپایي ټولنې د کمیشن مشر اورسولا فون در لین د مارچ په 15 د دې پوښتنې په ځواب کې کړې ده چې که چین داسې وکړي نو پر ضد به یې بندیزونه ولګېږي او که نه. هغې ویلي چې د دې پوښتنې ځواب هغه وخت ویل کېدای شي چې پر چین ثابته شي چې روسیې ته یې وسلې ورکړې دي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خپرونې په مشال ریډیو .com باندې هم تاسې همدا اوس اوریدلی شئ او موږ تاسې ته په دې غړي کې د نور رپورټونو ترڅنګ د دې رپورټونو تفصیل دراوړو. د بلوچستان په سیبی کې ځانمرګي برید شوی دی. په بنو کې خلکو د امن لپاره مظاهره کړې ده.
میش په خپل خور امن غوړي او میجا دا تر هغهري جنگ بالکل غنه غوړي چې کړه ټماټر خوستي وی چا اصل په هوټلینا نو سوي نو هغه پکې شهیدون شوی دي.
په خبر پختونخوا کې ډیجیټل سرشمیرنه روانه ده. ځینې خلک مطالبه لري.
مطالبه کوو چې تاسو موږ له په مستقل ایډرس چې زما سره دی تاسو موږ له داش مار په هغه کې واچوي او بیا زما وطن کې تر روزګار ورکړه چې زما وطن کې روزګار ته لارې کولو چې څه کوم په پردي وطن کې.
په جلال آباد کې شاعران د شعرونو له لارې هغه خبرې کوي چې همداسې نشي کولای.
د بی و صحت می ګورا خالق را کړ جب گم گگر زو.
د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم شته را سره اوسه. اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږی. د مشال ریډیو خبرونه تاسې هم دا اوس د مشال ریډیو په موبایل اپ چې وړیا اپ ته هم اوریدل شي. اړومبی رپورټ ته ورشو. د بلوچستان په سیوی کې پر هغه پولیس لاره ځانمرګي برید شوی چې لیوی میلی وروسته یې کوټې ته امنیتي سرتیری وړل. چارواکي وایي چې نه پولیس ځای په ځای وژل شوی او د اته نورو زخمیانو حالت ښه نه دی. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي خو چارواکي وایي چې دوی پلټنې روانې کړې دي. په بلوچستان کې که څه هم په دې وروستیو کې حملې زیاتې شوې دي خو چارواکي یې ادعا کوي چې د وسلوالو ملا یې ماته کړې ده. ایوب ترین د سیوی د حملې په اړه دا رپورټ رالیږلی دی.
د کوټ څخه 160 کیلومتر لري وختیت لور ته نن هغه وخت به چاودنه وسوه کله چې د بلوچستان د پولیسو یا بلوچستان کانسټیبلری و لاري د سیبي څخه د کوټ په لور روانه وه چې ناڅاپه د کبړی پول سره نږدې یا د لاري د چاودنې سره مخ شوه او په نتیجه کې نو پولیس والا مړه او لس نور ژوبل سوي دي. د سیبي د پولیسو د مشر یوسف کریم بنګر په وینا چې د چاودنې وروسته په ګڼ شمیر کې پولیس او سرحدي عسکر د پیش و ځای ته رسیدلي او آلته د مرستو کار پیل کړی دی او دغه ډول زخمیان و سی ام ایچ اسپیتال سیبی او سیول اسپیتال سیبی ته رسولی دي چیرې چې د ډاکټرانو په وینا د ځینو وازه سمنه ده. ورسته د سیبی مرستیال کمشنر علی شاه عباسی خپل هم و سیول اسپیتال سیبی ته رسیدلی او آلته د خبریالانو سره په خبرو کې په دې پیښه کې د نو پولیس والا د مړینې تصدیق کړی دی. د یوې پوښتنې په جواب کې هغه زیاته کړه چې یاد لاري د سیبي څخه د کوټ په لور روانه وه او په دې کې په زیات شمیر کې هغه پولیس والا سپاره وو څوک چې د سیبي میلې پر مهال د امنیت ټینګولو په خاطر د کوټ څخه و سیبي ته راغلي وو. د چاودنې وروسته پولیسو او سرحدي عسکرو د پیش په سیمه کې شاوخوا لارې نیولي او د پیش پلټنه یې پیل کړې ده او دا ډول د کچي ضلع د پولیسو د مشر محمد نوتیزی په وینا چې د لومړنۍ پلټنو څخه داسې برېشي لکه چې دا یو ځانمرګي برید و. د پیش وروسته یې په سیمه کې سرچ اپریشن پیل کړی دی خو څوک یې نه دی نیولی او نه هم یوې ډلې تر دمګړې پورې د سیبي د نننۍ ورځې د چاودنې ذمهواري قبله کړې ده. د سیبی تاریخي میله د درو ورځو وروسته د مارچ په 14 نیټه ختم شوی وه او د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میر زیالنګو د میلې د اخیری ورځې د دستوري مشر میلمه وو او د سیبی د تاریخي میلې پر مهال د امنیت ټینګولو په خاطر د بلوچستان د پولیسو او نورو امنیتي ادارو ستاینه کړې وه. وروسته د خبريالانو سره په خبرو کې د بيپشتنې په جواب کې هغه زیاته کړه وا
گزشته دو دایو سے پاکستان اور بلوچستان کے پی کے میں بالخصوص ایک دہشت گردی کا ایک
تیرو دول سیزورائی سے د پاکستان په بلوچستان او په ځانګړې توګه په خیبر پښتونخوا کې د ترګری و لړۍ روانه ده چې لامل یې زموږ په زرګونو امنیتی سرتیرو او لس قربانی ورکړي دي او د ترګرو ملای ماته کړې ده چاته چې زموږ د دشمن هیوادو پرم لا تر تر لاسه دي. بلخوا د بلوچستان له وزیر میر عبدالقدوس بزنجو ویلې دي چې ترګر د دا ډول پیښو د لارې خپل ناوړه عزائم ترسره کول واړي چې موخه یې په صوبه کې ناکراري رامنځته کول او د صوبې خلک د پسماندګۍ په لور بیول دي. هغه زیاته کړه چې حکومت به د ولس په مرسته دا ټول سازشونه د ناکامۍ سره مخ کړي. د یادونې وړ ده چې د دې څخله مخه د مارچ په 14 نیټه د بلوچستان په ساحلي برخه ګوادر کې د امنیتي سرتیرو پر لارۍ باندې د ریموټ کنټرول بم د لارې چاودنه سوې وه چې له امله یو امنیتي سرتیر وژل شوی او اته نور زخمیان شوي وو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه په دغه موبایل اپ باندې تاسو په وړیا ډول اوریدئ شئ. که د دې اپ په ډاونلوډولو کې یا په دې اپ باندې د خبرونو په اوریدو کې څه ستونزه لرئ، موږ سره په ژوندیو خبرونو کې شریک کړئ، موږ به کوشش وکړو چې دغه مسله در حل کړو. یو بل رپورټ ته ورځو. په بنو کې بکخیلو سیمه کې ځایي خلکو د هدفي وژنو، بمی چاودنو او په عمومي ډول د امنیت ټینګولو غوښتنه کړې ده. دوی و مظاهره کړې ده او پر حکومت یې غږ کړی دی چې خپل وعده او اعلانونه دې په عملي شکل خلکو ته وښيي، او کله چې چارواکي وایي چې امن براولي نو په کار ده چې امن راولي. په دې اړه د عمر دراز وزیر رپورټ.
احتجاج کون کی بکا خیل منڈی بنو میرام شاہ سڑک باندھے رجم شوی ول لسنو کے بینرو ناخستی ول چدا امن شوارو نا پر لکل شوی ول. احتجاج کون کی وائی چدا مارچ پپینزما موٹر سائیکل کے زائی پر زائی شوی بارودی موادو پچاو دنا کے زائی کسان دا مرگ جوبل سرا مخ شول. یو زائی کس وجل شوی، دو جوبل شول، دو اخپل سیما نام نیتا نور کوی. حکومت د دوی سیمه لا نام نه وژغوري. د بکا خیل اوسیدون کې احتجاج ګډونوال محمد نواز مشال ریډیو ته وویل چې بکا خیل منډي سره پرونی چاودنه زید یلاریون وکړ، عام خلک د مرګ ژوبل سره مخ شول. پخپل سیمه من غواړي
به ګناه کسونه ترهګر وژلې وي، هغه په زید باندې نن لوی احتجاج دی چې میشه ته انصاف ملاو شي، میش پخپل خور امن غوړي او میشه دا ترهګری جنگ بالکل غنه غوړي. چې کړه ټمټر خوستی وی چې اوس په هوټلین انو سوی نو هغه په کې شهیدون شوی دی. دغه بدامنه مخنیوي د پر میشه دغه احتجاج غوښته دی چې سپره میشه د امن زمينات نویر کړي دا احتجاج جاری وي.
د باکا خیلو یو بلو سیدون کے سماجی فعال او خبریال گوہر وزیر وائی چې باکا خیل پورمنا او تجارتی مرکز دے چې ورانولو ته نه ورکوي. حکومت دا منځمه واره دے، خپل ځمواري دې پورا کړی.
بکخیل یو پورمنا علاقہ دا، دلته د کاروبار د پاره د مختلفو علاقو نه خلک را درومي. کله هم د خپل تجارتی کاروباری مرکز چا تورانولو ته نه ورکوي. د ریاست نه دا غشتنه وکړه چې امن چې کم دی هغه د ریاست ځمواري ده، باید چې د ځمواري په خاطر طریقه سره سرته ورسوي.
پولیس وای چې بکا خیلو کې د مارچ په 15مه موټر سایکل کې بارودی موادو چاودنې مقدمه د نامعلومو زید درج کړې، پولیس پلاټن کړی. په بنو کې یو لوړ پوړی امنیتی افسر مشال ریډیو ته وویل چې پولیس، انتظامیه او امنیتی ځواکونه په شریکه د امن ټینګښت لپاره شپه ورځ هڅې کړي. چاته هم امن خرابولو ته نه ورکوي. د وسلوالو ضد یې بنو جانی خیل لکی مروت او خواوشا کې ځانګړي عملیات دوام لري. احتجاج کوونکي وایي چې بنو وزیرستان لکی مروت او خواوشا امنیتي ستونزې زیاتې شوې. د وسلوالو په بریدونو کې تیزی راغلی. دوی له حکومت دغلته د امنیت ټینګښت غوښتنې کړي. په خپلو سیمو نوره ترهګري نشي زغملی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
زه غلام غوث یم، تاسو د مشال ریډیو اورئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د خبر پښتونخوا په لکی مروت کې له څه مودې راهیسې امنیتي حالات خراب وو. بیا وروسته حکومت فیصله وکړه چې دغلته انټرنیټ بند کړي او ورسره د موبایل سیګنل هم کمزوري شوي. د دې تقریبا دوه هفتې وشوي. اوس خلک وایي چې د دې انټرنیټ بندېدو له وجې ورته ګڼې ستونزې په مخ کې دي. نو پکار ده چې حکومت انټرنیټ بیرته بحال کړي. په اړه د اشتیاق مسید رپورټ اورو.
د خیبر پښتونخوا ضلع لکی مروت اوسیدونکي ویایي چې حکومتي چارواکیو یې د تیرې سویرلسې ورځې راهیسې تیجوړې سیمو سره په ګڼ شمېر کلیو کښې موبایل نیټورک بند کړی دی چې په وجه یې خلک د سخت مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. په دغې براکښې د لکی مروت بیټني سب ډیویژن کرکنی تاجنی خیل کلي اوسیدونکي خبرې وروي.
جوړي بخملا خوځای سیمخیل تاریخیل او ټرایبل سب ډیویژن بیټنی سګی والی تر جانی خیل پورې دا موبایل نیټورک او انټرنیټ لارې تړلې دي، بندې شوې دي. دلته چې څومره خلک دي، هغه زنانه دي چې خپل بچیان په بهر سکول شوي دي یا بهر صبح کې دي، ډیوټیانې کوي، چا سره رابطه نه کېږي. دلته چې کله غم او خوشي وي، هغه ته هم خلک ډېر زیات پریشانه دي، په تکلیف کې دي.
د لکی مروت والی کلي اوسیدونکي په خپله سیمه کښې د موبایل نیټ ورک باندش په وجه رو مخامخ شوي مشکلات په دا رنګ بیانوي.
چې موږ موبایل جوړ کړو نو سیګنل یې نه پر راځي. دا ولې جوړ نه ده؟ او موبایل موږ جوړي خو سیګنل یې کار نه کوي، دې په وجه سیګنل یې نه پر راځي او انټرنیټ چار نه کوي. څوارلسمه ورځ لوی تکلیف دی موږ ته.
د لکی مروت سیمې سره تعلق لرونکی خبریال لیاقت سیام ویایي چې د مقامي انتظامیه چارواکیو د تیجوړي سیمو سره په ګڼ شمېر کلیو کښې د ناسم امنیتي حالاتو په وجه موبایل نیټورک بند کړی دی.
چې کوم سیکیورټي ادارې دي هغه وایي چې دا مونږ سیکیورټي له وجې بند کړی دی. ډېر سره ټرایبل سب ډیویژن بیٹنی چې کوم تحصیل دی دا په مکمله توګه بند دی. دې کې بګۍ علاقه دی، دې سره سره خانخیل، مندوزی، احمدزی، بارمخیل، تھریخیل، بچکن احمدزی، دوه درجنو نه سوا دې سیمه کې دا کلی دي. دې کې نیټورک چې کوم موبایل والدی په مکمل بند دی. هغه نه چې کوم عام ولس تي سخت مشکلات ښکار دي. یو خو پته نه لګېږي خپلو خپلوانو ته چې آیا دې علاقې کې څه لګیا دی.
د لکی مروت پولیسو ترجمان شاهد حمید مشال ریډیو ته وویل چې د امنیتی حالات په وجه په سیمه کښې موبایل نیټورک نه دی بند کړی شوی. د لکی مروت سیمې اوسیدونکي د مشال ریډیو سره په خبرو کښې دا غوښتنه هم وکړه چې د مقامي انتظامیه چارواکي ده د دوی په سیمو کښې بند کړی شوی موبایل نیټورک ده زر بحال کړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرای اسماعیل خان.
تاسو مشال رادیو اوری، زه سمت شبنم یم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
اوریدونکو، د پاکستان لومړی ډیجیټل سرشمیرنه د مارچ له لومړۍ نیټې پیل شوې ده او د اپریل تر اولې به دوام کوي. په دې سرشمیرنه کې د خیبر پښتونخوا ځینو خلکو ویلي چې د جګړو د وجې نه ډیر خلک بېکوره شوي دي. نو پکار ده چې هغه بېکوره خلک د خپلو پلرنو ټاټوبو سره وشمیرل شي. په دې اړه د فرخنده اسد رپورټ اورو چې د سرشمیرنه څنګه کیږي او څه فایده لري.
دا د پاکستان لومړی ډیجیټل سرشمیرنه ده چې په کې به د یو کور اقتصاد یا د آمدن د ذریعې په اړه هم پوښتنه کیږي. د شماریاتو ادارې تر مخه په روانه سرشمیرنه او کور شمیرنه کې به 1,26,000 کسان یا شمیرونکي برخه اخلي. له هر یو کارکونکي سره به یو ټیبلیټ وي چې هغه به کور په کور ګرځي او معلومات به راټولوي. د خیبر پختونخوا د شماریاتو ادارې یا بیورو آف سټیټسټکس کمشنر اختر علی خان مشال ریډیو ته وایي
اقتصادی پختنی هم کیږي لکه د یو کور د آمدن ذریعہ صدا او څنګه ژوند کوي.
تقریبا 18,000
په خیبر پختونخوا کې په دې کې 18,000 کسان راخلي. دوی به کور په کور ګرځي. موږ د ولس د پوهې لپاره په راډیوګانو او ټلویزیونونو چینلونو کې هم معلومات خپرو. کوم ځایونه د سرشمیرنې نه پاتې شول نو په هغه کې به بیا سرشمیرنه کوي.
هغه خلک چې شناختی کارډونه نه لري هم به په دې کې شمارل کیږي. سرشمیرنه یا مردم شماری په پاکستان کې په تیر وار په 2018 کال کې شوی و او د پاکستان آبادی په کې نږدې 2.5 کروڑ خودل شوی و. سرشمیرنه د انتخاباتو د وسایلو د تقسیم او په پارلمان کې د یوې سیمې د منتخب غړو شمیره او داسې نورې خبرې ټاکي او د سرشمیرنې او کور شمیرنې په بنیاد به د پرمختګ ټول کارونه او منصوبه بندي هم کیږي. خو د مومند زلینا د عوامي نېشنل ګوند صوبایي اسمبلۍ په خوانې غړي نثار مومند مشال ریډیو ته وایي د قبایلي ضلعو په زرګونه کورنۍ د نامنۍ او پوځي عملیاتو له وجې نورو سیمو ته کډه شوي دي نو باید چې حکومت یې په نورو سیمو کې ونه شماري.
موږ دا مطالبه کوو چې تاسو موږ له په مستقل ادرس چې زما سره دی تاسو موږ له دا شماره په هغه کې واچوئ او بیا زما وطن کې ته روزګار ورکړه چې زما وطن کې روزګار ته لارې کولو شي. زه څوکم په پردي وطن کې زه ولې په پردي وطن کې کینم او بیا زما په وطن کې چې د امنیت مال راکا د شپردی نه مخلاص کا د جنگ نه مخلاص کا زما څه کارې زما وطن سونه پیدا کوي څه پیدا کوي پرو ما سره د دنیا وسایل دي ما سره اوبه دي ما سره مدنیات دي ما سره ګیس دي ما سره ځنګلات دي.
د شماریاتو اداره وایي په دې سرشمیرنه کې به کورونه او په یو کور کې دننه د کوټو او تشنابونو یا ټوالټس باره کې هم معلومات راټولېږي. خو دا اورګزونا د تحریک اصلاحات پاکستان ګوند یو ځایي مشر حبیب نور اورګزی مشال ریډیو ته وویل د قبایلو کورونه اړنګ شوي دي او دا سرشمیرنه به د دوی آبادی کمه کړي چې دا شان به یو ځل بیا د وسایلو په ویش کې کمه برخه ورسی او دوی باید دغه خلاف خپل غږ پورته کوي.
ته خانشمری ته کوي د ما کور وران دی د ما کور ړنګ دی د آی ډی پیز یم د ما خلک څوکم د ورغزو ولا خلک دی 2009 نه د خلک څوک په کراچۍ کې څوک په فتح جنگ کې څوک په پېښور کې څوک په کوهاټ کې څوک په هنګو کې د خلک پراته دي. نو حکومت وقت نه دا مطالبه کړی و تاسو مونږ مثال د نور سیمو سره مو ورکو ځکه چې مونږ د قبایلي علاقې ته دی د ملټری اپریشن سره بالکل کورونا تباہ و برباد شوی دی د مو هر یو سیستم مفلوج دی.
د شماریات اداره وای کچرت دغه ټیبلټس کار نه کوي نو کارکونکو به د یو کور معلومات راټولوي او بیا به خپل مرکزی دفتر ته لیږي. 2023 کال په پاکستان کې د انتخاباتو کال هم دی. هلته به د اکتوبر په میاشت کې عام انتخابات کیږي. دا چې دغه انتخابات او دغه لپاره حلقه بندی به د نوې سرشمیرنې په بنیاد کیږي کنه په اړه د خیبر پختونخوا د انتخاباتي کمیشن ویان سهیل احمد مشال ریډیو ته وایي
نو اوس کوم کله دا نوټیفای شي نو بری ته ګور چې کله دا سرکاري تور باندې اعلانیه جاری شي او الیکشن کې وختونه ته الیکشن کمیشن ضرورت پدې باندې بیا سوچ کړي.
د خیبر پختونخوا سیاسي ګوندونه پر دغه سرشمیرنه ځینې نیوکې هم کوي. د عوامي نېشنل ګوند یو مخکښ نثار مومند وای د قبایلو په زرګونه کورنۍ د نامنۍ له وجې نورو سیمو ته کډه شوي او دغه به په عامو انتخاباتو ژور اثر پرې باسي.
دا شمیره دا د نو بیا ته الیکشن چې کله پلانینګ ته یو الکی جوړی نو هغه بیا د آبادۍ په بنیاد جوړی بیا هغه زمونږ د ضلعو سیټونه ختمیږي یا صوبایي سیټونه ختمیږي نو بیا دا ولي کوي دا بیا د دینه تاسو جدا کوي کنه دا خو دې سره تړي.
بلخوا د خیبر پختونخوا د شماریاتو ادارې ډایرکټر شوکت علي خان مشال ریډیو ته وایي دا ضروری ده چې یو تن یا کورنۍ کوم ځای کې وسی نو باید چې هم هلته وشمیرل شي.
مونږ د سینسر میتھډالوجي دا ده چې کم سړی چې په یوه ځای کې شپږ میاشتې یا میاشت نه زیات اوسي یا هلته کې اراده وي اوسېدونکي هغه سړی به هلته کې کون کېږي چونکې دا د هغې لکې ریسورس هغې لکې اسپتالونه هغې لکې سړک هغې لکې اسکولونه استعمالوي لکه داسې نه شي کېدای چې دا په هوار ریسورس استعمالوي او په هوار کې اوسي اسکولونه هلته کې بچي او کاونټنګ هغې
په دې سرشمېرنه کې بعد کور د وګړو د تعلیم او روزګار سره سره د مزدورانو باره کې هم معلومات جمع کولی شي. په پاکستان کې تر اوسه یوه اقتصادي سرشمېرنه هم نه ده شوې او دا به لومړی وار وي چې دغه عمل به د اقتصاد په اړه هم معلومات راټولوي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. لطیف اپریدی یو نوملی وکیل او ملتپال سیاستوالو چې د جنوري په 14مه په پیښور های کورټ کې وجل شو. پرون په کراچۍ کې دغه په یاد کې یو غونډه شوې ده. مختلفو سیاستوالو کې برخه اخیستې وه. راځي چې په اړه یې دا رپورټ ورکړو.
ملی جمهوری غورځنګ د مارچ په 15مه په کراچۍ پریس کلب کې د خپل بانی مشر او یاد قانون پوها عبداللطیف اپریدی په یاد کې تعزیتي غونډه را جوړه کړې وه. غونډې ته په وینا کې د انډیم مشرانو، نورو سیاستوالو، فعالانو، صحافیانو هم ویناګانې وکړې او د ارواښاد عبداللطیف اپریدی سیاسي او قانوني مبارزه یې وستایله. د انډیم چیرمین محسن داوړ مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل لطیف لالا د دوی سیاسي استاد او تل د پښتنو د حقونو لپاره
ورالله تقریبا داسې دا چې شپېته کاله مسلسل د ځوانانو رهبری کړې وه، د هغې روزنه یې کړې وه، هغې له پوهه ورکړې وه، هغې له سوچ ورکړې وه، هغې له تعلیم ورکړې وه، هغې ته مزاحمت خوبدلی وه او د خپل حق په کومه طریقه غواړی د خپل حق غوښتنې دپاره یې مطلب د نسلونو روزنه یې کړې وه. نو یو ډېر لوی شخصیت و، یو ډېر غټ نقصان دی چې د هغه
محسن داول زیاته کړه چې ارواښاد عبداللطیف د دوی د ګوند بانی مشر او د هغه نشتونې ګوند ته غټ تاوان اړولی دی. خو دوی چې د عبداللطیف نه د پښتنو د حقونو دپاره د آئین او قانون لاندې کوم مبارزه زده کړې ده هغه به ژوندی ساتي. د غونډې په وخت د عوامي نېشنل ګوند یو مشر رانا ګل افریدی مشال لیډیو سره په خبرو کې وویل لطیف لالا په ټول ژوند کې د مظلومانو وکالت او د امیرانو په وړاندې د قانون د سر لوړې د پاره په نره مبارزه کړې ده او د دغه مبارزې د لارې به هغه تل یاد ساتل کیږي.
لطیف لالا خو په خپل انصاف او د شخصیت نه دغه معلومېده چې هغه انصاف دی. هغه همیشه د انصاف لپاره جدوجهد کړی او خصوصا د پښتنو لپاره خو ډېر زیات اهمیت د هغه ژوند لره، ځکه چې هغه د مزدور کسان داسې خلک به و چې د هغې غریبانانو به یې مفت کیسونه کول. نو لطیف لالا باندې خو غریبو خلکو ته ډېر نقصان ورسېده او هغه ډېر بهادر سړی و. صرف قانوندان نه، هغه یو سیاسي پوه و چې یو اسکول آف تھاٹ د جدوجهد یو نمونه وه.
رانا ګل افریدی ویل لالا نه یوازې قانون پوه و بلکې پښتنو ته په ورپېښو مسلو خبرو او سیاسي میدان کې هم پښتنو د حقونو دپاره کلک غږ پورته کړی دی. غونډې ته د کراچۍ پریس کلب مشر سعید سربازی او نورو صحافیانو هم ویناګانې وکړې او د عبداللطیف افریدی مبارزه یې وستایله. د غونډې په وخت په کراچۍ کې خبریالو د کراچۍ یونین آف جرنلسټ اتحادیې جنرل سیکرټري نعمت خان بیا مشال لیډیو ته وویل
نه صرف د پښتو سیمې لپاره بلکې د پوره پاکستان او د نړۍ کې د هغوی یو نوم او د هغې وجه دا وه چې هغوی چې کوم د انساني حقوقو دپاره دلته د قانون د بالادستۍ دپاره څومره مهمونه چلېدلي دي نو په هغې کې د هغوی یو ډېر یو وړاندې رول ادا کړی دی. لطیف افریدی صاحب دونه بورډ سړی و چې په ډېرو ځایونو کې چې نورو خلکو به شل پیرې سوچ کوو هغوی به لار لاړل او هغه کیس ته به وړاندې شو او هغه کیس به هغوی پلیټ کړو.
غونډې ته د وکیلانو د اتحادیې د سند بار کونسل مشرانو او سپریم کورټ بار کونسل غړو هم ویناګانې وکړې او د عبداللطیف افریدی په ژوند، سیاست او د قانون دپاره د هغه په مبارزه یې رڼا واچوله. نومیالی وکیل، ملت پاله سیاستوال او د بشري حقونو فعال عبداللطیف افریدی د جنوري په 14مه په پیښور های کورټ کې په ډزو وشتل شوی و چې روغتون ته یې په لارې ساور کړې وه. د پیښور پولیسو د عملیاتو څانګې مشر کاشف آفتاب د پیښې وروستو خبریالانو ته ویلي وو چې د حملې په تړاو کې یو کس نیولی دی او نورې پلټنې روانې دي. عبداللطیف افریدی د قامی اسمبلۍ غړی هم ټاکلی شوی وو او د سیاسي مبارزې په محالي سو وخت په جیل کې هم تیر کړی وو. هغه چې په لطیف لالا مشهور وو په 1942 کال کې د خیبر ضلع د تیرا میدان په قمبرخیلو کې زیږیدلی وو. خو له لومړۍ څخه تر پوهنتونه ټول زده کړې په پېښور کې کړې وې. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو اوریدونکو، تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام او د مشال ریډیو په موبایل اپ باندې هم همدا اوس اوریدئ شئ، او د خبرونه په یوټیوب او همدارس په ټویټر او فیسبوک او انسټاګرام هم شته. د خبرونه نیمه ته ورسېدو، راځئ چې د خبرونو لنډیز واورو. په بلوچستان کې چارواکي وایي نن په سیوی سیمه کې شوی هغه ځانمرګي برید پړه پلټنې کوي چې نه ها پولیسي وجله وته یې زخمیان کړ. د سیوی د پولیسو مشر یوسف کریم بنګر رسنیو ته ویلي چې لومړني معلومات ښیي چې یو ناڅرګند وسلوال خپل په چاودیدونکو موادو بار موټر سایکل د بلوچستان کانسټبلري له هغې لارې سره ټکر کړ چې له سیوی څخه کوټې ته روانه وه. د هغه په نه د زخمیانو حالت ښه نه دی. تر اوسه چا د دې برید ذمواري نه ده منلې. د بلوچستان په ډیرا بوکټی سیمه کې دوه میرمنې وژل شوې دي. د دې ځای مرستیال کمشنر رحمت بلوچ د مارچ په شپږمه مشال جوړې تول چې یو کور ته ناڅرګند وسلوال ننوتلی وو په دغه ښځو یې ډزې کړې دي. دغه په نه نورې پلټنې روانې دي. د خبر پښتونخوا په لکې مروت کې پر انټرنیټ د بندیز دوه اونۍ پوره شوې دي. ځایي اوسیدونکو نن له مشال ریډیو سره په خبرو کې له حکومت غوښتنه وکړه چې انټرنیټ او موبایل فون سیګنل یې بحالي کړي. د لکې مروت چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې انټرنیټ یې د ناامنۍ پیښو مخنیوي لپاره بند کړی وو، خو اوس یې په ځینو سیمو کې اجازه ورکړې ده او پاتې سیمو ته به هم په مرحلهوار شکل ورکړل شي. په افغانستان کې نن د نارینه زده کوونکو لپاره پوهنتونونه پرانستل شول. د طالبانو حکومت د نجونو پر لوړو زده کړو بندیز ته د دوام له امله نن نجونې پوهنتونونو ته نه دي ورغلي. طالب وسوال ډلې د 2008 کال د اګست په 15مه کابل ونیو او تر هغې وروسته یې پر ښځو یو شمېر بندیزونه لګولي دي. اروپایي ټولنه وایي تر اوسه یې له امریکا څخه داسې هیڅ ثبوت نه دی ترلاسه کړی چې چین په اوکراین کې د جګړې لپاره روسیې ته وسلې ورکړي. دا خبره د اروپایي ټولنې د کمیشن مشر اورزولا فن دیرلین د مارچ په 15مه کړې ده. اوریدونکو، تاسې مشال ریډیو ته غوږی. د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې ته هم همدا اوس تاسې اوریدلی شئ. لکه څنګه چې تاسو معلومه ده، په مشال ریډیو نه تاسو په مختلفو وختونو کې رپورټونه اوریدلی دي. په ایران کې مظاهره روانې دي د حکومت په خلاف باندې. تر هغې وروسته دا مظاهره شروع شولې چې د مهسا امینی په نامه یو پیغله په د پولیسو په کسټډی کې یا حراست کې و مړه شوله. پولیسو ویلي چې په هغې د زړه حمله راغلي، خو خلکو ویل چې هغه د پولیسو لخوا شکنجه شوې ده. تر هغې وروسته د ایران چارواکو ویلي چې په دومره ډیر شمیر کې مظاهرې د هیواد ګټو په خلاف دي. عصمت ساروان یې په اړه رپورټ لري.
آیت الله خامنه‌ای په خپل هیواد کې له تیرو څلورو میاشتو راهیسې په ښوونځیو کې د سلګونو نجونو مسمومیدل نه بخښل کېدونکی جنایت وباله او ژمنه یې وکړه چې عاملانو ته به یې سخته سزا ورکړل شي. د رویټرز خبري اژانس ته راپور له مخې د ایران دولتي رسنیو د خامنه‌ای له قوله نن دوشنبه وویل چارواکي باید د نجونو زده کوونکو د مسمومیدو مسأله په جدي ډول تعقیب کړي. قسم له میاشتو میاشتو راهیسې د ایران د نجونو په ښوونځیو کې دا بریدونه دوام لري، خو حکومت وایي چې لا یې د اصلي عاملانو په نیولو نه دی بریالی شوی. د دې ډول پیښو په دوام کې نن دوشنبه هم په لسګونو ښوونځیو کې زهرجن ګازونه شیندل شوي دي. تر نن غرمې پورې د اندمشک، کیش، شوش، گچساران، یس، سلماس، دورود، لارستان، میانه، تهران، نیشاپور او ګڼو نورو ښارونو په ښوونځیو کې بې شمېر نجونې زده کوونکې مسمومې شوي او روغتونونو ته وړل شوي دي. راپورونه وایي چې دا ډول حملې نن کوچنیو ښارونو او کلیو ته هم خپرې شوې دي. همداراز د مسمومیت پیښې د هلکانو ښوونځیو او پوهنتونونو ته هم غځېدلې دي. د راپورونو له مخې ایرانی چارواکو یو ژورنالیست چې د قم له شارې د مسمومیت د پیښو راپورونه ورکړي وو نیولی دی. ایرانی چارواکي عموما هغه کسان چې نیسي کورنیو او خپلوانو ته خبر نه ورکوي او ډیر ځلی خپلوان په اونیو د خپل عزیز له حاله خبر نه وي. ویره شته چې د دې ډول بریدونو د دوام په صورت کې نجونې ښوونځیو ته له تګه ډډه وکړي. د آزادی اروپا رادیو د فردا څنګه د راپور له مخې د تهران په جنوب کې د یو ښوونځي له شپږو سو نجونو زده کوونکو د یکشنبې په ورځ یوازې لس نجونې ښوونځي ته تللې وې. له بلې خوا د هغو ښوونځیو نجونې زده کوونکې هم ښوونځیو ته نه پرېښودل کېږي چې زهرجن ګاز پرې کارول شوی وي. د ښوونځیو د مدیرانو او د نجونو د والدینو ترمنځ په ځینو ښارونو کې شخړې هم شوې دي. پر خواله رسنیو د نجونو د مسمومیدو او د ښوونځیو ګڼې ویډیوګانې لاس په لاس کیږي.
د مشال رادیو اوریدونکو ته زیری، ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال رادیو خپلې خپرونې زیاتې او منځنۍ صفایي فعال کړه. د جنوري له وشتمې د جمعې له ورځې نه مشال رادیو د مخام لشپګو تر وو لنه تر لسو لا یو لسو تر دولسو او د سهار له سالورو نه تر شپګو بجو په منځنۍ سپا یا میډیم ویوز شپک 22 کیلو هرتز خبريږي. د مشال رادیو په لنډو سپو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال رادیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل اپ باندې.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږې د مشال ریډیو خبرونه لکه څنګه چې تاسو وویل شول په دغه سپو واوري او ترڅنګ تاسو د مشال ریډیو د ویب سایټ mashalradio.com دلاره اوریدل شي. دا غت سپی نوې دي نو زینو زینو کې کې د شي کار نه کوي نو که ستاسو په سیمه کې هم تاسو په دې سپو مشال ریډیو نشي اوریدل نو هله دا چې راته وایي موږ به کوشش وکړو چې د تخنیکی همکارانو په مټ دغه مسله در حل کو. اوس د افغانستان په اړه تاسو ته یو ریپورت دراوړو. د بشری حقوقو نړیوالې ادارې د بخښنې نړیوال سازمان ویلي دی چې په افغانستان کې د طالبان لخوا د بشری حقوقو په برخه کې بیرحمانه سرغړونې دوام لري. د ادارې په یو خبر پاڼه کې چې پرونه وخت خبره کړې ده یو ځل بیا پر طالبانو غکړې چې د بشری حقوقو د ترولو څخه لاس واخلي. دوی زیاته کړې ده چې طالبان په بیلابیلو ځایونو کې لا هم د تیر حکومت امنیتي سرتیری او چارواکي نیسي او په ځینو ځایونو کې خلک وژل شوي هم دي. طالبان د رپورت ردوي او وایي چې دوی داسې کار نه دی کړی. خو د بخښنې نړیوال سازمان د ځینو خلکو پیښې راخیستې دي او ویل دي چې طالبانو خپل سرو نیونو ته دوام ورکړی دی. نور تفصیل به یې امید زهیرول درته وایي.
د بخری نړیوال سازمان پرون ناوخت یو اعلامیه کې د دې ادارې د عمومي منشي اگنس کالامار له قوله لیکلي په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بشري حقوقو په برخه کې بیرحمانه سرغړونې دواب لري. هغه د طالبانو لخوا د بشري حقوقو مدني فعالانو، استادانو، خبریالانو او نورو نیول کېدو ته په اشاره ویلي دوی په خپل سر یو غیر قانوني ډول او د طالبانو په تګلارو د نیوکو له عمله نیول شوي. په داسې حال کې چې کورنیو ورته هیڅ ډول لاسرسی هم نه درلود. د بخښنې نړیوال سازمان عمومي منشي زیاتوي وروستیو کې هغه کسان چې د طالبانو په ناسمو تګلارو نیوکه کوي له کوم دلیل پرته نیول شوي او تر خوای د نجونو او ښځو ځپل هم دوام لري. خو د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو سره خبرو کې دا خبره رد کړه چې ګنې دوی بې له کومه دلیله خلک نیسي او په خپل سری ډول یې زندان ته اچوي.
نو دغه انتقادونه بې ځای دي ځکه چې حکومت او نظام خامخاسه چلیږي. هغه به کله کله د دغو مخالفینو یا د هغه شریر اشخاصو مخه نیسي چې هغه د نظام په وړاندې باندې حرکت کوي.
طالبانو نږدې تیرو دوو میاشتو کې د ښځو د حقونو فعالان نرګس سادات، د پوهنتون استاد اسماعیل مشعل، مدني فعال افردین فدایی، لیکوال زکریا اصولي، افغان فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی، پخوانی سناتور قیس خان وکیلی، خبریال یار محمد مجروح او خبریال اسماعیل رحمانی نیولي. خلودوی یو شمیر کسان بیرته خوشی کړی دي. ازادي راډیو له یو شمیر کسانو سره چې ورسوي ورځو کې د طالبانو له بند خوشي شوي اړیکه ونیوله. لدوی یو شمیر یې د امنیتي ستونزو له امله له خبرو ډډه وکړه او ځینې نورو یې بیا زموږ اړیکه او پیغام ته ځواب ورنه کړ. خو له طالبانو له بند یو خوشي شوي نن ازادي راډیو ته د بخښنې نړیوال سازمان اندېښنه پر ځای وبلله او زیاته کړه طالبان بې له دې چې قوانینو او اصولو ته پام وکړي فعال افغانان نیسي او زندان کې سخت شکنجه کوي. د وویل له نیولو وروسته دوه ساعته طالبانو داسې ووهه چې ضعف یې وکړ، نور په ځان پوه نه شو، خو کله چې په هوش راغی ټول بدن یې شین شوی و او په لاسونو کې وینې پرند شوی وي. د بخښنې نړیوال سازمان هم په خپله پرونۍ اعلامیه کې ویلي دوی په مقرر ډول د طالبانو لخوا له بشري حقونو د سرغړونو او د دوی لخوا شوي جرمونه مستند کړي دي. خود طالبان ویان زبیح الله مجاهد بیانن ازادي راډیو ته وویل هغه کسان چې دوی نیولي د نظام پر ضد تحرکات درلودل او یا هم تخریب کاوه. طالبان واکته لرسیدو وروسته د هغو افغانانو د نیولو لړۍ ته زور ورکړ چې دوی پکړه لاروی نیوکه کوله. دا نیول له هغو نجونو او ښځو پیل شول چې په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې سړکونو ته راووتي او د خپلو حقونو د خوندیتوب لپاره یې غږ پورته کړ.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ او دغه اپ چې تاسو هم دا اوس ذکر وشو دا تاسو د انډراید او د اپل ټلیفونونو دواړو موبایل ټلیفونونو ډاونلوډولای شئ. صرف شرط دا ده چې انټرنیټ ولرئ په خپل سمارټ فون کې، سمارټ موبایل کې دغه اپ ډاونلوډ کړئ. فری وړیا اپ ته هیڅ خرچه پې نه راځي او تاسو پکې په صفا ډول باندې زموږ دا خبرونه هم اورئ. شي کومې خبرونه چې تیرې شوي هغه هم پکې شته دي، هغه هم د شو خبره ده چې د ملګرو سره هم په اسانه طریقه باندې د اس ام اس تلارې، د واتس اپ تلارې، د نورو لارو، د فیسبوک او ټویټر تلارو هم شریکولای شي. اوس یو رپورت ورزو د پاکستان د الکترونیک میډیا د څارنې ادارې پیمرا د عمران خان چې پخوانی وزیر اعظم دی او د تحریک انصاف مشر هم دی دغه په وینا باندې بندیز لګولل دی او په ټویټر یا نور سوشل میډیا اکاونټونو، ویب سایټونو، اپس باندې ډیرو خلکو پر حکومت نیوکه کړې ده، ویل چې دا د بیان د ازادۍ خلاف کار دی. خدا بندې سترګې روسته لګول شوې چې تیر ورځ په لاهور کې د پولیسو او پاکستان تحریک انصاف د غړو ترمنځ د عدالت په امر د عمران خان د نیولو په سر تاوتریخواله رامنځته شو. په اړه د غلام غوس رپورټ اور
د پاکستان الکترونیک میډیا ریګولیټری اتارټی په ټلویزیونونو د عمران خان د وینا په نشر کولو بندیز لګولې دي. پخوانی وزیر اعظم عمران خان تیر مازیګر په زمان پارک لاهور کې د خپل ګوند کارکونانو او پلویانو ته د هغې وروستو وینا وکړه چې تیره ورځ د اسلام آباد پولیسو یوه ډله په لاهور کې د عمران خان د کور په لور ورغلی وه او د اسلام آباد یو پولیس چارواکي ویلي وو چې د عدالت په امر د عمران خان د نیولو او په توشخانه کیس کې عدالت ته د هغه د حاضرولو لپاره لاهور ته ورغلی وو. خو په لاهور کې د پاکستان تحریک انصاف د ګڼ شمېر کارکونانو او پولیسو ترمنځ د عمران خان د نیولو په سر د تاوتریخوالي وروسته عمران خان خپلو کارکونانو ته په وینا کې وویل چې د هغه ژوند ته خطر دی او په دغه وجه هر عدالت ته پخپله نشي حاضرېدلی. عمران خان پخپله وینا کې په حکومت او اسټابلیشمنت سختی نیوکه وکړې. عمران خان وویل چې د پوز د پخوانی مشر په ملتیا د موجوده حکومت راوستل شوی او په وزیر آباد کې په هغه د حمله کولو وروسته اوس هم د هغه ژوند ته خطر دی. رانا ثناءالله شهباز شریف او د خپل ایجنسی یو تن زما وجل غواړي او ما په عدالتونو ګرځوي. په عدالتونو کې هیڅ امنیت نشته. ژوند ته می خطر دی او د دې دریو سره په دې کې یو بل هم ککړ دی او ما د لارې نه اخوا کول غواړي. په حکومت او ادارو د عمران خان د دې تازه او سختو نیوکو وروستو د پاکستان د رسنیو د سرنې ادارې پیمرا په ټی وی چینلونو په ژوندۍ بڼه یا په ریکارډ شوې بڼه د عمران خان د سرګندونو په خپرولو بندیز لګولی دی او د پیمرا لخوا ټی وی چینلونو ته په لیکل شوي خط کې ویل شوي دي چې دا بندیز ځکه لګولی چې عمران خان د هیواد په ریاستي ادارو بے بنیاده تورونه لګولی دي. په پیښور کې خبریال او شینونکي لحاظ علي وایي په هیواد کې موجوده سیاسي تاوتریخوالی مخ په زیاتېدو دی او د پیمرا لخوا په عمران خان د بندیز لګولو سره به د عمران خان د بیانیې مخه نیولو کې زیاته کامیابي ترلاسه نشي.
د عمران خان په ضد دې وخت کې چې دا کوم ګامونه پورته کول کېږي فقط دونیم درې کاله مخکې دا قسمه ګامونه به د شاباز شریف، نواز شریف او د زرداری سب خلاف غسل کېدل. الکترونیک میډیا چې کوم دی د دې تقرونو باندې بندیزونه ولګول یقینا ستاسو د عمران خان ته چې کوم د وجه شهرت او په سیاست کې مینه او خلکو ته رسېدل وه هغه جرنل میډیا او اخبارونه نه بدل کې. د عمران خان وجه چې کوم وه د عوامو ته رسېدو هغه سوشل میډیا وه او اوس هم د هغه سره د سوشل میډیا دا طاقت موجود دی.
یاد دی وی چې د اسلام آباد د یو عدالت لخوا په توشخانه کیس کې د عمران خان د نه حاضرېدلو په وجه عدالت د عمران خان د نیولو ناقابل ضمانت امر جاری کړی وو او پولیسو ته یې امر ورکړی وو چې عمران خان دی ونیسي او عدالت ته دی حاضر کړي. خو د دغه امر په رڼا کې تیر ورځ لاهور ته د اسلام آباد پولیسو د ورتګ وروستو پاکستان تحریک انصاف د خپل مشر د ممکنه نیولو په سر په هیواد کې احتجاجونه اعلان کړي دي. د پاکستان تحریک انصاف سیاستوال اقبال اپریدی په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل
لکه د عمران خان خلاف د ریاستي ظلم او جبر دی د دې خلاف زموږ په هر ځای کې احتجاجونه شروع دي او په کار دا دي چې دا ظلم او جبر دا بند کړي. موږ به ان شاء الله د دې خلاف سبا زموږ د پېښور پریس کلب مخاله احتجاجي کیمپ لګي گورنر هاوس مخاله به د درناک او
د پخوانی وزیر اعظم عمران خان په وینا په هغه او د هغه د ګوند په نورو مهمو سیاستوالو دا محل سلور اویا مقدمه درج شوی دی او د عمران خان لخوا د سپریم کورت مشر قاضی ته یو خط هم لیکل شوی چې پکې داغه ژوند ته د خطر په اساس غوښتنه شوی ده چې هغه ته د ویډیو لینک د لاري په عدالتونو کې د خپلې حاضرۍ اجازه ورکړي شي.
د مشال ترڼا لاندې
پنځوس کاله کې نه دی حل شوی نو په میاشت کې او په دوه کې په څلورو کې خدا نه حل کېږي.
دا نوی پل او دا قام په دې پیوږي چې سیاست څه شی دی او سیاسي اختلاف راځي څه کوي او سیاست څنګه کوي.
اور ایک امنگ دلوگے نمرو کز امنگ بچی مریدا بیو گارے دلیا سا یا دلوگے دلیا سا نو دوی سر اسم زمان سا غم نیست.
دا مشال ترانا لاندی دا سمی او نری حالات نور هم سپڑی او دا تصویر دا لا روشان کولو حد سکوی.
دی میڈیا هم دوم را آزاد دی سمر دا فوج مشر دی سمر دا پاکستان پولیس مشر دی دا سرن والا خلق انتی پور تکڑی کلاشن کو زناڑے تا چولی دغه خلقو منظر نی ختم شه دا باور نشم کولی چې کم امن زمونگاو آقا واپس آده.
دا بحث تاسو دا هر چهارشنبه پر ورځ دا ماسوشن پا درینمی او دا زیارت پر ورځ دا سهار پا لسکم بجی او ردائی سی.
اوریدونکو د مشال ترنا لاندې بحث چې ده د اونیز خبرونه ده تاسو په ویډیوي او اډیوي شکل اوریدئ شئ. نه په ویډیو کې هم د خبريږي تاسو کولای شئ چې د فیسبوک د لارې او د یوټیوب د لارې په هرې چهارشنبه باندې دغه ویډیو ته منتظر اوسئ. نیمه ګنټه یې تاسو پکې د مختلفو خلکو خبرې اوریدئ شئ، نظرونه پکې اوریدئ شئ او په ریډیو باندې هم تاسو نشر کیږي. که په ریډیو تاسو نه اورئ غواړئ چې وې ګورئ نو تاسو کولای شئ یوټیوب ته لاړ شئ د مشال ریډیو وغلته وګورئ. اوس جلال آباد ته ورځو، وغلته یو رپورټ تاسو وړاندې کوو. د ننګرهار په جلال آباد ښار کې دکانداران د لوړو مالیو یا ټیکسونو څخه شکایت کوي او دوی وایي چې سهولتونه نشته خو ټیکسونه دومره ډیر دي چې دوی ورځنۍ ګټه یې ډیره خرابه کړې ده. په دې اړه د بز محمد عابد رپورټ اورو.
د جلال آباد خار اټایوال وای ک یو لور ته کاروبار په ټپه درېدلې نو بل لور ته پرې مستوفیت مالیه یا ټیکسونه دومره لوړ کړي چې دوی د پورته کولو توان نه لري. عبدالصمد چې په خپل اټی کې چادری پلوري وای لکه نه چې په افغانستان کې نظام بدل شوی ورسره بیروزګاری زیاته شوی چې نه یوازې دا چې د دوی په کاروبار یې بد اغیزه کړي بلکه د مستوپیت د لوري پر مالیه هم لوړه شوې ده.
بد د پخوانه کارونه لګځیب شوې دي په دې خاطر چې خلک اقتصادي مشکلات سره مخامخ دي او ټول خلک بیروزګار شو. مخکې لال طریق نه و خلک ته آمدنو په یو دکاندار باندې مخکې 1000 افغاني مالیاتو اوس تغشل 1000 تر 5000.
د اکرام الله په نوم یو بل تن چې په خپل دکان کې د جامو لپاره ټوکر پلوري د بازار د نشوالی تر څنګ د مستوفیت لوري له لوړې مالیې نه شکایت کوي.
حتی چې د وړو او د غوړو روپۍ چا سره نشته نه رخ بسو او په تیر کال باندې مونږ ول 17000 روپۍ مالیه و اوس چې د 22000 روپۍ ته هجولې.
د جی بابا په نوم یو تن رخ پلورون کې او د محمود په نوم موبایل پلورون کې د مستوفیت له مسولینو غواړي چې په مالیو یا ټیکسونو کې کمواله راولي.
اوس هیڅ سم نشته هیڅ یقین دخلے ہو کا چدا کرائے چدا کرے نہ برداشت کی من ادا واڑو چل زمن کا حال میں تلگ فکر کی توجہ کی رہتا مالیا میں نے کم کی
مالیات نورم جکشی بھی دی میرے بعد کاروبار زمن کا تلے رہے زہی پدے نگوختر ہم دکھ مند دغا دا جی مالیات تو دا ٹکسون اچھی دا پنگ تا کم کی دا کم ہو زکی
بلور تا دے ننگرار مستوپی مولوی محمد فاروق انساری نمانی چی گوندی دا تیرو کلونو پا نسبت دی سکل مالیه لوړه شوې دي.
که موږ د تیر په پرتله وګورو زموږ مالیات تیر 3.5% غسل کېده. خدای مارته اسلامي ولس سره احسان دی یو یې پرېخوسته 0.5% اخلي. مخکې که د جمهوریت وخت موږ وګورو کتمان به ډېر نو یو عامه اذهانو خرابولو دپاره ځینې خلک د مارت اسلامي په مقابله کې منفي تبلیغات کوي.
خو د جلال آباد خار اټیوال وایي له کله نه چې په افغانستان طالبان واکمن شوي ورسره بیروزګاري زیاته شوي چې د دوی په کاروبار یې بد اغیزه کړې ده او دوی نشي کولی چې د هټیو د لګښتونو تر څنګ لوړه مالیه هم پرې کړي.
مشال د ریډیو ترڅنګ په ویب سایټ فیسبوک ټویټر انسټاګرام او یوټیوب هم تاسو د ورځې له تازه حالاتو او روانو چارو خبروي. زه طارق رگزایم تاسو ته د کورمې او رگزو او خوش او سیمونه راپورونه جوړوم.
اور دن کو تاسو مشال ریډیو ته وګي طارق ورغزی موارد زموږ په مختلفو سیمو کې مختلف خبري اعلان تاسو د پاره تاسو د خوخي ریپورتونه او پروګرامونه جوړي. هله دا چې مشال ریډیو تاسو هر ورځ د ریډیو د اپ او د ویب سټ د لاري واوري. پکتیا ولایت ورزو د غزنې تاسو ریپورت وړاندې کوو. د غلطه د پکتیا ولایت په مرکز او ولسوالیو کې سلګونو کسانو ته په خپل سیمو کې د کار په بدل کې یو اندازه نغدي پیسې ورکول کیږي. دا پروګرام د نړیوال خوراکي پروګرام یا ډبلیو ایف پی له لورې شروع شوی دی. 8000 اړمنو کورنیو ته 4 میاشتنۍ نغدي مرستې په دې توګه ورکول کیږي. ځایي خلک وایي چې دا ځکه ډېر ښه پروګرام دی چې په افغانستان کې د 2020 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان واکمن شوي دي اقتصاد خراب شوی دی، روزګارونه خراب شوي دي او خلک اقتصاد ښه کولو او روزانه پیسو پیدا کولو ته ډېر ضرورت لري. په دې اړه د نجیب الله الوخیل رپورټ اورو.
د پکتیا د مرکز او یو شمیر نور سیمو په شان د دې ولایت د ډنډ پټان ولسوالۍ ګڼ اوسیدونکي هم لیوی مودې په هغه برنامه کې په کار بوخت دي چې د کار په بدل کې لږ اندازه میاشتنۍ تنخوا ورکول کیږي. سره له دې چې د مزدورانو د مزدورۍ وخت اوږد او د ټاکل شوې تنخوا اندازه لږ ده، خو بیا هم خلک وایي د بیکارۍ په پرتله دوی ته د لږې پیسې هم ښې دي. د یاد سیمې اوسیدونکي خیالمد مشال راډیو ته وویل
خدا
د ډنډ پټان اوسیدونکو د نړیوال خوراکي پروګرام پشان له نورو نړیوالو بنسټونو هم غواړي چې د خلکو د کارموندنې په خاطر دا ډول برنامه پلي کړي. د یاد سیمې یو بل اوسیدونکی عزیز وایي
اوس موږ ته د کار زمینه برابره ده او په دې کلو په دې کوڅو کې مقصد په ویالو کې کار پیدا شوی ده. نور غواړو چې مقصد نور هم دلته کاري فرصتونه زیات شي او د نړیوالې موسسو نه غواړو دا غوښتنه ده ځوانانو ته د وطن خلکو ته د کار زمینه برابره شي.
د ډنډ پټان اوسیدونکی نصرت بیا وایي لنډمهاله پروژو سره د دوی ستونزې په بنیادي ډول نه حلیږي، نو پکار ده چې په دې ځای کې بنسټیزې او اوږدمهاله پروژې پلي شي.
الحمدلله ډېره ښه پروژه ده چې لږه نوره ده او لږ موش زیات شي موږ ډېرته نفاس دا پروژې نه مخکې به کونډیتوب ته والی د پند ته منډې ویلې به نه پیدا کېدو اوس سړک کې لګیا یو دا عمومي سړک دی ستیو په نوم یادېږي د کلو سړک یې مو جوړ کړل په تېر مو جوړ کړی بس لګیا یو هر ځای کې کور ته نږدې میاشتې کېږي دا کور شروع کړی دی.
بلخوا د پکتیا ځایي مسؤلین وایي د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې 8 زره اړمنو کورنیو ته د بشري مرستو ویشل روان دي او د مرستو دا بهیر 4 میاشتې دوام کوي. د کلو د پراختیا ریاست یو مسؤل کس سیف الرحمن سید ویل
دغه مرستې به 50% د کار په مقابل کې وي او 50% به د یو خلکو ته ورکول کېږي چې هغه یتیمان وي یا کونډې وي یا هغه خلک چې هغه د کار توان نه لري.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو په ګډون بیلابیلو نړیوالو بنسټونو ویلي په روان زیږدیز کال کې په افغانستان کې میلیونونه وګړي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. تازه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال او د بشري مرستو همغږي کوونکي رامز الاکبروف ویلي سره له دې چې روان کال په سوریه او ترکیه کې ویجاړونکي زلزلې وشوې خو افغانستان لا هم په نړۍ کې له ستر بشري ناورین سره مخامخ هیواد دی.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې
اوریدونکو تاسو مشال رادیو ته غوږی. په ننګرهار کې ختیز ادبی بهیر د خپل اونیز غونډو په ترڅ کې د ازل د ننګرهار پوهنتون استاد پوهان ابراهیم امکار په بیلابیلو ادبی مسایلو بحث کړی دی او د ګډونوالو پوښتنې ځواب کړی دی. په همدغه غونډه کې یوه مشاعره هم شوې ده، مختلفو شاعرانو کې برخه اخیستې وه. زموږ همکار باز محمد عابد په دې اړه رپورټ لري، تاسو پکې شنو اورېدای شئ.
د ساحل خاکسار په غږ کې د پیر محمد کاروان دا التجا په جلال آباد کې د عیدګاه پارک تر څنګ د راشی ولولې کتابتون د غونډو له تالار اورېدل کېږي چرته چې ختیز ادبی بهیر خپله اونیزه غونډه جوړه کړې وه. په دې غونډه کې د ننګرهار پوهنتون استاد پوهان محمد ابراهیم امکار د یو آزاد ادبي بحث په ترڅ کې د غونډې د ګډونوالو پوښتنو ته ځوابونه وویل. ورپسې یوه آزاده مشاعره وشوه، ګڼو شاعرانو پکې شعرونه وویل چې یو هم پکې عبدالمجید پلو د نوموړي د غزل 100 بیتونه صدارنګ وو.
زما د زړه وطن کې سا بند ده، ما سره سنگ پر سنگ بلا بند ده، دلته مین نه جامې وباسي، دلته خو مینه په رښتیا بند ده. ما رابطه ځان سره کته کړله چې رابطه را سره ستا بند ده، پله راغلي د ریا زاهدان دره د عشق په هرې خاوره.
آتش اخونزاده په خپل خیال کې دلبر ته خپل ډک زړه تشول غواړي. یحیی سادات موده پس په خپل تصور کې له خپل محبوب سره اړیکه د خپلو پرهرونو د سلیکو په بدل کړې وه. لنډۍ یا ټپه د پښتو فولکلور ادب هغه سنف دی چې له پیړیو راهیسې پکې ناویلې ویل کېږي.
او په ډاډه زړه پکې د زړه خبره کېدای شي. نجیب الله فاروقزی که څه هم ټپي زمزمه کوي، خو په داسې چم کې سا اخلي چې د نظر په څرګندولو پکې پابندي لګېدلې ده.
د زړګي ټول زور بارا ټول کړم، یو ګیل با خدای ته وکړم بیا بزما، ید بے وسے حتا میں گورا، خالق را کر جب گم گرزو.
پغونډه کې پریکړه وشوه چې ساجد اخونزاده به په روانه اونۍ کې د خپلې خوښې یو کتاب مطالعه کوي او محتویات او نچوړ به یې په راتلونکي غونډه کې له بهیروالو سره شریکوي.
ماں نگری میں پلاس کے گاؤں نہ